پیښور کې د سهار 10 بجې شروع دم کو د مشال ریډیو د خبرونو په دویم غړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه موضوعات رپورټونه او 219 پروګرامونه تاندې هلي او پام کوه درورو خبرونه له نجیب عامر اورو.
پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د سپتمبر په 15مه کابل ته ځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو مشر پر اروپایي هیوادونو غږ کړی چې افغان کډوال دې په بیړه نه واپس کوي او په امریکا کې نن د سپتمبر د 11مې د پیښو یاد منځل کې. پورا خبرونه. افغان چارواکو تایید کړه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په روانه میاشت کې کابل ته ځي. په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس د سپتمبر په 10مه مشال ته وویل شاه محمد قریشي به د روانه میاشتې په 15مه په کابل کې د افغان چارواکو سره پر امنیتي او نورو چارو خبرې وکړي. نوموړی وای د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په بلنه دغه سفر ترسره کوي. زردشت شمس دا سفر په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو د هڅو په لړ کې یو تازه ګام وباله.
پاکستان سره زمنګ د بحث هم د ټکی چې دی تابن په افغانستان کې شکم تاوتریخواله دی د هغه کچره ټټوندي دغه د بیګونا خلکو د یینې توې دوکم بهیر شې دی په دغه کې د پاکستان چې کوم رول دی د دې په راکمولو کې دغه غوښتنه ته منکو.
په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر دا هم ویل چې د عمران خان په مشرۍ کې د نوي حکومت د افغانستان په اړه لومړنۍ څرګندونې دوی مثبتې ګڼي. لومړنۍ غیر حتمی او غیر رسمي پایلې ښکاره کوي چې تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي شوکت یوسفزي د صوبایي اسمبلۍ د شانګلي ضلع پی کې درویش په زمینی انتخاباتو کې بری ترلاسه کړی دی. هلته زمینی انتخابات پرون وشول چې پکې شوکت یوسفزي له 2000 زیات ووټونه واخیستل. په دوهم لمبر د مسلم لیگ نون کاندید محمد رشاد خان راغلو چې 2000 نه زیاتې رایې ترلاسه کړې. په شانګله کې د جولای 15مې ټول ټاکنو پایلې د انتخاباتو کمیشن له دې وجې رد کړې وې چې کې د میرمنو ونډه له 10% څخه کمه وه. دوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري افتخار حسین وایي حکومت ورته یو وار بیا خبرداري ورکړې چې وسلوالې ډلې د ځانمرګي برید له لارې د هغه د وژلو پلان لري. دوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي دغه سیاستوال د سپتمبر په 10مه مشال ته وویل چې تر دې وړاندې هم ورته حکومت دا ډول خبرداري ورکړې وه. د زیات کړه
ماته د دې فوټوم راګېدلې دا روم به ځل دی چې د خودکش فوټوم چې کوم دی نو ما سره شته دی. نو که فرض کده ارسی وی نو خوخه خبره دای چی وی نیسی او دا دی تحقیقات کیو که چی زنن دا حکومتی سنیم زه د پالیسۍ د جوړېدوی سنیم ما ته د دې دومره های لیول تریټ اخر په څه بنیاد دی.
د نوخار د پولیسو یو مسؤل د نوم نه خودلو په شرط مشال لړیو ته ویل دی. افتخار حسین د حفاظت لپاره د پولیسو و سرتیری موظف شوی او که ضرورت نو دا شمیر زیاتېدای هم شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فلیپو ګرانډي ویلي اروپایي هیوادونه باید افغانستان ته چې له زیات تویدونکي نامنې سره مخ دي د کډوالو په بیرته استولو کې له بیړې کار وانخلي. ګرانډي د دوشنبه په ورځ افغانستان ته له سفر وروسته په جنیوا کې خبریالانو ته همدارنګ وویل ټول افغانان باید د انفرادي جرمونو له کبله لکه په جرمني او فرانسې کې چې وشول مقصر ونه ګڼل شي. نوموړي زیاته کړه په اروپا کې پر افغان کډوالو ډیر فشارونه شته سو خپل هیواد ته ستانه کړی شي خو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د مشر په وینا دا پروسه باید په بشپړ احتیاط مخکې وړل شي ځکه د نوموړي په وینا افغانستان کې امنیتي وضعیت د خرابېدو خواته روان دی. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په جرمني کې تازه دوه افغانان د 22 کلن کس د وژلو په جرم نیول شوي دي. په فرانسه کې هم پولیسو ویلي یو کس چې ګمان کېږي افغان به وي په پاریس کې د چاقو د یو برید په تړاو نیول شوی دی. دې کس 7 تنه ټپیان کړي. امریکایان نن د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو 11م کال مانځي. د پام وړ یاد غونډې په نیویارک کې د ورلد ټریډ سنټر د پیښې ځای او په واشنگټن کې په دفاع وزارت یا پینټاګون کې لمانځل کیږي. تمه کیږي چې زرګونه کسان به په دغو غونډو کې برخه واخلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او میرمن یې میلانیا ټرمپ به په شانکسویل پنسلوانیا کې هغه ځای ته ځي چېرته چې له څلورو الوتکو څخه یوه یې هغه مهال لوېدلې وه چې د تکي مسافر د پیلوټ خونې تننوتلی او له تختونکو یې کنټرول په خپل لاس کې اخیستی. د پنسلوانیا پیخه کې ټول څلوېښت کسان وژل شوي. د سپتمبر یولسمې نېټې په تروریستي بریدونو کې له دریو زرو زیات کسان وژل شوي، چې ډیرو یې د ورلد ټریډ سنټر د غبرګو ودانیو د نسکورېدو له وجې خپل ژوند له لاسه ورکړ. د امریکا په خاوره دا د ترهګرۍ تر ټولو خونړۍ پیخه وه. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د سپتمبر په یولسمه په خبره کړې یوه مقاله کې خبرداری ورکړی چې که د یاغیانو په ولقه کې د ادلیب ښار په لور د شام د حکومتي ځواکونو حملې پر مخ روانې وي، نو بشري بحران رامنځته کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې روسي او شامي جنگي الوتکو په یاده سیمه کې د بمبارۍ لړۍ پیل کړې ده. په وال سټریټ جورنال کې خپره شوې یوه مقاله کې اردوغان ویلي، نړیواله ورورولي دې د ادلیب د پیښو مخنیوی وکړي، کنه نو بیا به ټوله نړۍ مجبوره وي چې دا تاوان وګالي. په داسې حال کې چې روسیا په ختیځه مدیترانه کې خپل پوځي حضور پیاوړی کوي، د ترکی ولسمشر تېره اونۍ په تهران کې د ولادیمیر پوتین او حسن روحاني سره کتلی و. مسکو او تهران د شام په جګړه کې د بشار الاسد سره قوي ملاتړ کوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي روسي پولیسو په د سوله ایزو مظاهرو پر مهال لسګونه تنکي ځوانان نیولې دي. دغو ځوانانو د حکومت د هغه پلان خلاف مظاهره کوله چې تقاعد یا ریټایر کېدو عمر لوړول غواړي. په لندن کې میشتې دغه ادارې د سپتمبر په لسمه د څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د کرملن ضد دغو مظاهرو کې له زرو زیات کسان د پولیسو لخوا ونیول شول. دا مظاهرې په داسې وخت کې ترسره شوې چې په همدې وخت کې سیمه ییزې او محلي ټاکنې هم روانې دي. د لاریونونو څخه ترلاسه شوو ویډیو کلیپونو کې لیدل کېږي چې د پولیسو افسران ځینې وخت د مظاهره کوونکو خارول لپاره د زور نه کار اخلي، پر هغوی د لکړو گزارونه کوي او هغوی رکاږي. د خبرونو پای
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. ودونکو په روانه خبرونه کې اوري په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر روانه اونۍ کابل ته ځي او دا چې دوی هیله مند دي د پاکستان نوی حکومت په د افغانستان د روغې جوړې د هڅو په برخه کې خپل ښه نیت په عمل کې ښکاره کړي.
په لومړنۍ برخه کې چې دوی کوم د افغانستان په حق له بیانونه ورکړي دي هغه مثبت دي. فرش صاحب په 15 تاریخ باندې کابل ته ځي.
د خیبر پختونخوا د شانګلې پر درویشتمه حلقه د صوبایي اسمبلی د څوکۍ لپاره پرونی زمینی انتخابات بیا هم د تحریک انصاف شوکت یوسفزي ګټلې دي. په سیمه کې د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر وایي په ټاکنو کې درغلی شوی دی. او د دې ونه په تاندې هلي خبرونه کې اوري چې د خیبر پختونخوا په سواد کې د خځو پر وړاندې د زور زیاتی په خوشمیر سیوا شوی دی.
د زنانو خلاف چې کوم تشدد کیږي نو د واقعیت د موږ ځان سره ریکارډ کوو، هر کال اضافه کیږي په دې کې.
پام کوو نیس پروګرام هم اوري هله د مشال رادیو سره اوسي. او د همورنې موضوع دروانه سپتمبر میاش پر 15 اسلام آباد د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له سفر او له پاکستان او چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه د خبرو ورسته اوس د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته ځي. افغان چارواکي هیله مند دي چې د پاکستان نوی حکومت بل د ترهګرۍ ضد مبارزې سره رښتونی همکاري وکړي او کابل ته شاه محمود قریشي د سفر له دغو همکاریو او ژمنو د پیل قدم وي. پاکستان د دغه هیواد له خاورې د افغانستان د نامنۍ د هڅو رپورټونه یا خبرې ردوي او وایي چې هلته د سولې لپاره کار کول غواړي. بشیر ګواخ پر دې موضوع رپورټ راکوي.
افغان چارواکي وایي کابل ته د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سفر ته د جګړې ختمولو لپاره د هڅو په لړ کې د یو نوي ګام اخیستنې په توګه ګوري. په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردر شمس د سپتمبر په 10 مشال ریډیو ته وویل چې شاه محمود قریشي د خپل افغان سیال صلاح الدین رباني په بلنه د سپتمبر په 15 کابل ته ورځي. شمس زیاته کړه چې د قریشي سره به په افغانستان کې روانې ترهګرۍ ختمولو لپاره د پاکستان پر کردار سپینې خبرې وکړي.
پاکستان سره زمونږ د بحث عمده ټکي چې دي طبعا په افغانستان کې کوم تاوتریخوالی دی د هغې کچه راټیټول دي، دغه د بېګناه خلکو د وینې تویدو کوم بهیر چې دی په دغه کې د پاکستان چې کوم رول دی د دې په راکمولو کې د هغې غوښتنه ترې مونږ کوو. پاکستان کې نوی حکومت رامنځته شوی دی. په لومړنۍ برخه کې چې دوی کوم د افغانستان په حق له بیانونه ورکړي دي هغه مثبت دي. د اوماغې په تسلسل باندې زمونږ د بهرنی چارو وزیر رباني صاحب د پاکستان بهرنی چارو وزیر قریشي صاحب ته بلنه ورکړه او دوی په 15 تاریخ باندې کابل ته ځي.
په 13 جولای میاش کې د افغان او پاکستانی چارواکو لخوا د ترګری سره مبارزې او سولې لپاره د عملی کار کولو کاری کمیټې جوړ شوې وي. د شمس په وینا د دې کمیټو د جوړولو په وخت پریکړه شوې وه چې کمی وسوال ډلې مذاکراتو ته نه حاضرېږي د هغوی په وړاندې به پریکنده ګامونه اخیستل کېږي چې پاکستان تر اوسه په خپله خاوره موجودو افغان طالبانو پر ضد داسې څه نه دي کړي. په همدې حال کې د جون په 14 د پاکستانی طالبانو مشر ملا فضل الله په یو ډرون برید کې په کونړ کې ووژل شو. دا رپورټونو تر مخه د دې کار لپاره افغان حکومت مرسته کړې وه. زردر شمس وایي له پاکستانه د همداسې کار تمه لري.
د پاکستان سره چې په دغه تیرو څو میاشتو کې چې د سولې او د همغږۍ کوم یو توافق لاسلیک شو د پیپس تر نامه لاندې، هغې کې یو پرمختګ ورته ویلی شو. ولې زمونږ غوښتنه دا وه چې څونه زر تر زره کېدی شي، هغې کې چې د دواړو خواوو ژمنې کړی شوي دي هغه باید عملي شي. زمونږ حکومت په هغې برخه کې اقدامات هم کړي دي. ولې همدغسې غوښتنه زمونږ د پاکستان نه هم ده.
یاد دی چې پاکستان همیشه خپل دا دریز تکرار کړی چې وایي د افغانانو په ملکیت او مشرۍ سوله غواړي او د ترګرۍ په ضد یې ډېره قرباني ورکړې ده. بلخوا طالبان وایي تر هغه وخته پورې د سولې مذاکراتو ته نه حاضرېږي تر څو چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو ویستل لپاره مهالویش نوی اعلان شوی.
د مشال رادیو د سې شنبې یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیلې
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
د خیبر پختونخوا له شانګلې ضلع څخه د صوبایي اسمبلۍ پر 3 حلقه د پرونیو ضمني انتخاباتو غیر سرکاري نتیجې ښیي چې دغه څوکۍ یو واره بیا د پاکستان تحریک انصاف شوکت یوسفزي ګټلې ده. په سیمه کې د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر په انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه لګوي خو نتیجې بیا مني. پر یاد حلقه د جولای د 15 په عامو ټاکنو کې د ښځو رایې له 10% څخه کمې وې ځکه د پاکستان الیکشن کمیشن هلته ضمنی انتخابات وکړل. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د ضلع شنګلی صوبایي حلقې پی کې 13 دوباره ټاکنې سرته رسیدلې او د پاکستان تحریک انصاف امیدوار شوکت یوسفزی 2000 نه زیات ټوټون سره بری ترلاسه کړی دی. په دویم نمبر د پاکستان مسلم لیگ محمد رشاد خان 2000 نه زیات ټوټونه ترلاسه کړي. د شنګلی په دغه ټاکنو د مسلم لیگ ضلع مشر او د قامی اسمبلۍ غړي ډاکټر عباد وایي چې ټاکنو کې درغلي شوې ده او دولت پکې لاسوهنه کړې ده خو بیا هم دوی دغه نتیجې مني.
نا یو خو ویډیو ریکارډینګ هم شته چې بھائی کې پریزایډینګ ملو بھائی کې فیمل سټاف کار ټیمپونه لگاول او د دې حالاتو باوجود چې کم ووټ مونږه غسته دې مونږ خپل ووټ نه 9000 ووټ زیات کړي دي.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ضلع سوات مشر او د صوبایي اسمبلۍ غړی فضل حکیم یوسفزی مشال ریډیو ته ویلي چې شنګله کې په آزاد بټ ټاکنې شوې دي او دغه سیټ دوی وړاندې هم ګټلې وو. د پی ټی آی ګټې سره به اوس د شنګله لپاره په لوی کچ کارونه شروع کیږي.
کلینګ روډونه تباه برباد پراته دي، سکولونه نشته، ډېر زیات تکلیفونه دي او ډېر جزانان خلک چیرې په کلومیټرو باندې خپل ماشومان مدلی چې سکول ته لیږي. د اوبو مسلې شته، د فرق شته، د هر څه شته. انشاءالله تعالی د شوکت راتلو سره
ضلع شنګله کې په 15 جولای شوي ټاکنې الیکشن کمیشن په دغه توګه رد کړې وې چې پکې د ښځو رایې د 10% څخه کمه وه. د قانون مطابق پاکستان کې د صوبایي او قومي اسمبلۍ ټاکنو کې د ښځو رایې لږ تر لږه 10% لازمي ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پختون ملت پال سیاستوال می افتخار حسین د پولیسو د سپتمبر پر 9 او 10 د نو خبردارایو په لیګل سره ویلي چې د ځان حفاظت وکړي. د پولیسو په خبره وسلوال کوخخ کوي چې هغه ووجني. نوموړی چې د عوامي نیرسلګون مرکزی جنرال سیکرټری دی شاوخوا شپېته داسې خبرداری ورکړل شوې دي خو حکومت د ده په خبره چې حکومت لا هم د مشکوکو بریدګرو د نیولو لپاره هیڅ نه دي کړي. بشیر ګواخ رپورټ راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری می افتخار حسین ته حکومت یو بل نوټیس ورکړی چې تر هغه داغه د وژلو پلان لري. نوموړی د ستمبر په لسمه ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورته په ډیر تفصیل سره د ممکنه ځانمرګي برید کوونکي معلومات ورکړي. هغه پوښتنه وکړه چې که دومره ډیر معلومات د حکومت سره شته نو بیا ولې دغه کس نه نیول کیږي؟
ما ته نوټس راکړ چې په څلورم تاریخ چې کوم دی نو هغه پاکستان ته راوړېدلی دی. اوس ما ته وایي چې ته چېرته ځم او ځان خیال کوه او احتیاط کوه. نو غټ سوال دا پیدا کیږي چې که دا ټول معلومات چې کوم دی نو سټیټ مشینری ته شته، دا لومړی ځل دی چې د خودکش فوټوم چې کوم دی نو ما سره شته دی، دوی ما ته رالېږلی دی. نو که فرض که دا ار سی وی نو خو ښه خبره ده چې وی نیسي، او د دې تحقیقات کې چې زه نن د حکومت سنې زه د پالیسۍ د جوړېدو سنیم، ما ته د دې دومره های لیول تریټ اخر په څه بنیاد دی؟
د یادونې ده چې د جولای 15مې ټاکنو څخه مخکې هم امنیتي ادارو د ځینو سیاسي مشرانو د نومونو لیست خپور کړی وو او ویلي وو چې دوی ته د ترګرو لخوا ځانګړی خطر موجود دی. د همدغو ټاکنو د کمپاین پر مهال د میا افتخار حسین د ګوند یو بل مشر هارون بلور په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو چې زموري تحریک طالبان پاکستان پر غاړه واخیسته. میا افتخار حسین ته ورپېښ ګواښ په اړه مو د هغه په سیمه نوښار کې د پولیسو سره خبرې وکړې. هلته یو پولیس افسر د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې میا افتخار ته اووه کسه پولیس ورکړل شوي او د حفاظت لپاره یې د نورو ورکولو اراده هم لري، خو نوموړی وایي ستونزه د پولیسو په ګمارنې نه حلېږي.
ما ته لیکلی ترټ چې دی کوم رالېږلی دی او ملو شوي دا اووم دی. د ټېلیفون په ذریعه تقریبا 50-60 ځل چې کوم دی نو دی مسلسل خبر کړی ما دی مال اووه کسان را کړي دي. لکه د پولیس دوه چې کوم دی زما په کلي کې پوجره دي او 15 ما سره باچا خان مرکز کې دي. اوس سړي را کول خو د مسلې حل نه دی، ځکه چې هغه ساتل غواړي، هغې له ځای په کار دی، د خوړل څکل په کار دی. نو زما خو لکه هغه رنګ نه غټه حجره شته نه مې هغه رنګ کور شته چې ګنیزم اتلی چې دا ټول سنبال کړی شم.
په 2010 کال کې د میا افتخار حسین زوی هم د وسلوالو په برید کې وژل شوی و. د نوښار پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې استخباراتي ادارو سره د شریکو کړو معلوماتو تر مخه پر میا افتخار حسین د ممکنه ځانمرګي برید مخنیوي او مشکوکو حمله کوونکو د نیولو هڅې روانې دي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخ ځي. په داندې هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
په باجوړ کې د محترمې په نوم د یوې 9 کلنې جنایي د وژنې په تور وو مشکوک کسان نیول شوي دي. د سیمې مشران وایي د نوموړي د اصلي قاتل د موندلو په چارو کې بل حکومت سره مرسته کوي. محترمه، د تیرې جمعې په ورځ له کوره بېترکه شوې وه چې د خالي په ورځ مړی د کلي په پټیو کې وموندل شو. د سیمې اوسېدونکو د هغې په وژنه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده. شاهنواز ترکزی حال راکوي.
د باجوړ ضلع په لغړی سیمه کې 3 ورځې وړاندې د وژل شوي ماشومې د وژنې په تور و تنان نیول شوي. ولې د حکومت لخوا د ځای مشرانو په شمول یو کمیټه هم جوړه شوې چې د وژل شوي 9 کلنې ماشومې محترمې اصل قاتلین معلوم کړي. محترمه د لغړی ماموندو د زری کلي د توتي نومې تنلور وه چې د تېر جمعې په ورځ له کوره بېدرکه شوې وه او د خالي په ورځ په نږدې ګاونډ کې مړی وموندل شو. د محترمې د مور په وینا چې قاتلینو یې د وژنې سره سره په مخ تیزاب هم اچولي. په دې پیښه کې د محترمې د پلار په شمول و تنان نیول شوي چې نورې ناسکه ورونه دي. د محترمې پلار هم د محترمې مور له طلاق ورکړو او مور یې تور لګوي چې د خپلو مېرني اولاد او د پخواني خاوند سره یې تعلقات سم نه وو. په دې لړ کې چې کوم مهال د باجوړ په لوی کاروباري بازار عنایت قلعه کې د سیمه د اوسېدونکو او د بېلابېلو تنظیمونو لخوا مظاهرې وشوې نو ځایي انتظامیه و تنان د محترمې د وژنې په تور ونیول او د حکومت لخوا د اسیسټنټ کمشنر ناوګۍ تحصیل انوار الحق په مشرۍ کې یو کمیټه جوړه شوه.
موږ چې دا کم دي چې ملکانان دي دوی به موږ سره په تحقیقاتو کې او په دې مجرم ته پرسیدو کې لار جوړه کړي چې کوم مجرم دی چې هغه ونیسو او اگزمپلری پنشمنت ورکړو.
د محترم مور بیبي هم په لغړی کې د ځای شتمنو په کورونو کې د کور کارونه کوي او ورته پاتې 3 نور اولادونو د خوراک او د جامو بندوبست پرې کوي. د محترم د مور په وینا چې د هغوی 2 لوڼه او 2 زامنو ولې یو لور محترمه ووژل شوه. دغه بیبي د حکومت نه د خپل لور قاتلینو ته د سزا ورکول غوښتنه کوي. په حکومتي کمیټې کې د مامون د یو ملک عبدل عزیز خان وای
نه د سرکار خبره ده چې مونږ ځان له سرکار ته پرېږو، دا مونږ خپله ذمہواری ګڼو چې د دې په معلوماتو کې به مونږ خپل کردار ادا کوو. هر څه معلومات چې مونږ حاصل کړو د اصل موده یي او بیا به د قومي رواج مطابق به هغه ته مونږ سزا ورکوو.
ملک سلطان زیب هم د دغه کمیټې غړی دی او دی وای چې د داسې وژنو قاتلین پټ نشي پاتې کېدی او ممکنه ده ډېر زر د محترمې قاتل معلوم کړي.
مونږ به انشاءالله تعالی اصلي مجرم ته رسو او هغه به داسې عبرتناکه سزا ورکو چې ټول باجا وړ یاد وساتي.
یاد دې وي چې د محترمې پلار توتی درې وادونه کړي چې د محترمې مور بیبي درېمه ښځه وه چې وروسته یې ورله طلاق ورکړی و. د محترمې د قاتلینو معلومولو لپاره د مقررې کمیټې لخوا به د کمیټې د غړو په وینا ممکنه ده ډېر زر هغوی معلومه کړي چې محترمه چا وژلې ده. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر څنګ اوسه د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو
ورځو کې د ماموزو قبیلې کډوال وایلی تیرو شاوخوا نهو میاشتو راهیسی حکومت دوی ته د خوراکي توکو مرستې نه ورکوي چې لکه بلې دوی ته ژوند کول ګران شوی دي. دوی غوښتنه کوي چې د وزیرستان او کډوالو په څیر دی له دوی سره هم مرستې وشي. په ورځو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې او چارواکي به وایي ماموزي کډوال د خپلې ستونزې د یوې جرګې له لارې حکومت سره شریکې کړي. طارق اورگزے معلومات راکوي.
ځای مشر او متاثره کس ملک ثواب خان مموزه وای تر سوچ دوی کډوال دي نو سر پناه او رشن ورکول د حکومت ذمہداري ده. خداسېونه کړل
چاته ملوي ده چاته نن ملوي ده تقریبا اتم یشت انم یشت کېږي څنګه باندې رشن باندې کړره چې سور خال دي کنه د کرایو باندې مجبور دي بجلی بل نه او سرچی کرایې کېږي نو ډېر خل غریبات دي تشویری چې بالکل ضعیف شویری چیرې هونډرې واله ورته څه هر ازه ته اوسه پورې د مو आवाज نه غنه کړ دا چاونه مالا.
په 2003 کال کې د ماموزو خلک هغه وخت لخپل سیمو راوتلې ول کله چې هلته په سیمه کې د وسلوال طالبانو پر ضد حکومت پوځي عملیات شروع کړل. په دغه کې تر 8000 زیات کورانه د اکتوبر په میاشت کې ورستنې کړې شوې او نور لا هم کډوال دي. یو بل ځای مشر ملک عبدالکریم اورگزے وای څوک چې خپل سیمو ته ځي نو حکومت ورته تر شپږو میاشتو پورې مفت غلا یا رشن ورکوي خو ماموزي له دغه محرومه پاتې کړې شول.
لکه نورو کمونو سره یا مثال وزیرستان سره یا نورو جنسیو سره کوم سلوک شوی دی درشم په باره باندې کنه لکه موته په هغه نظیر باندې درشم په باره باندې موته نری لیدل شي ته د موزه خبره ډیر زهیر شه او ډیر په تکلیفاتو کې ګیر دی او ډیر مجبور حالات لري خو هغه په وجود یعنی مو خبره ته جو خبره نه لري.
لکه قدرت افاتون سره مبارزه د قبلي ادارې ځای مشر محمد شهید خان وای چې د موزه خلکو په کوهاټ کې د جرمې پر سیشن په 2014 کال کې د ستنیدو په فارم دستخطونه کړی دي نو ځکه رشن نه ورکول کیږي. محمد شهید خان وای کله چې د سندو په فارم څوک دستخط وکړي نو شپږو میاشتو پاس د هغه رشن په خپل بند شي او زیاتوي بیا هم دیورته تر نیم کال پورې د امداد جاری ساتلی و. چارواکي دا هم وای ماموزو مشران هلته په جرګې لوټلو سره د متاثرینو رشن د بندېدو مسله ورته حل کولی شي.
دا دونه غټه مسله نه ده، دا حل کېدی شي که دوی ماموزو کوم منګل په جرګه باندې راشي او هغه جرګه من پېښور ته درډی جی اف ایم ایل بوزو نو هغه عالمی خوراک ادارې ته کرے درخواست وکړي نو دا واپس کولوي دې شي راشن.
بل خو د ماموزو مشران وای حکومتي چارواکي دې باندې نه جوړوي بلکې متاثر خلکو ته د راشن په مد کې د خدماتو پر وړاندې کولو سره خپل امکانات پوره کړي. ځای مشران زیاتوي کله چې دوی د ستنیدو په فارم دستخطونه وکړل نو بیا ولې حکومت هغه وخت خپل کورونو ته واپس نه کړل چې دوی غوښتنه هم کړې وه. طارق اورگزے، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
ڈان رسپانا لکھی پاکستان او چین نئی شروع کو پخپل لیدنو کی پریکڑ کڑے چې په چین پاکستان اقتصادی رہداری منصوبه کې بد سیمه د نورو هوادونو پانګوال هم شامل کی. د تحریک انصاف حکومت په ان وخت کې غواړي چې یاد پروژه خلکو ته د ژوند بنیادی اسانتیا او برابرولو په برخه کې هم وکارول شي. د لیکنې تفصیل مجید بابر اور.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه په خپل راپور کې لیکي چې د پاکستان په سفر تللی د چین د پلاوی او پاکستانی چارواکو ترمنځ د دغه پروژې په اړه په یو اعلی سطحي غونډه کې پریکړه وشوه چې د دې شپېته ارب ډالر مالیت منصوبه کې د نورو هیوادونو سرمایه کارانو ته هم بلنه ورکړل شي او په دې روانه پروژه کې د ټولنیز او سیمه ییز پرمختګ سکیمونه هم شامل کړل شي. د ورځپاڼې په خبره دا د اتوار په ورځ د پاکستان پلاننګ کمیشن او د چین د قومي ترقیاتی او اصلاحاتو د ادارې د چارواکو ترمنځ جوړې شوې غونډه کې وشوه. تر څلورو غنټو پورې جاري دې غونډه کې د پاکستانی وفد مشري وزیر مملکت خسرو بختیار او د چین د پلاوی مشري نینګ ژی کوله. ورځپاڼې د سرچینو په حواله لیکلي دي چې چین غواړي په دې پروژه کې هغه هیوادونه شامل کړي چې د دواړو سره یې ښه تعلقات وي. د دې پریکړې تر شا د چین مقصد دا دی چې د امریکا او هند لخوا په دې اقتصادي رهدارۍ کې د کومو خفیه منصوبو په اړه بیانبازي او تنقید روان دی د هغې مخه ونیول شي. یو چارواکي ورځپاڼې ته ویلي دي چې په دې لړ کې د کوم مشخص هیواد نوم نه دی اخیستل شوی، خو د مندنی ایشیا هیوادونه یورپ، ترکی، سعودي عرب او روس لخوا په نهو مجوزه منصوبو کې سرمایه لګولی شي. د چارواکي په خبره گوادر به د برآمداتو لپاره د یو صنعتي مرکز په توګه پیاوړی کولی شي او پرته له دې چې دا به یو آزاده منډۍ وي، بل خاصیت یې دا دی چې د دې بندرګانه به د نړۍ هر ځای ته سامانونه استول کېدی شي. نو په دې مرکز کې نور هیوادونه هم سرمایه کاری کولی شي. خو واکمن تحریک انصاف ګوند غواړي چې د دې منصوبې نه د ټولنې د پرمختګ کار هم واخلي او د ولسی خیر ښېګڼې پروژې لکه د سکولو د صفا اوبو، صحت، تعلیم، هنري زده کړو او یو شمېر نورې پروژې هم شامل کړی شي. خو د ورځپاڼې په خبره دا هر څه په هغه صورت کې ممکن کېدی شي چې د دې رهدارۍ په بنیادي منصوبه کې بدلون راوستل شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
امریکا رسمن غواخ کړی دی چې کله جرمونو نړیواله محکمه د جنگي جرمونو هغه تورونه وڅېړي چې د افغانستان په جګړه کې پر امریکایي ځواکونو لګیدلې دي، پر دغه ادارې به بندیزونه ولګوي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت صلاحکار جان بولټن تیر شپه د نړیواله محکمه چې مرکز د هالند په هاګ ښار کې دی، د امریکا، اسرائیل او متحدانو لپاره خطرناک او بدله. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې رپورت له اجمل انداور.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت صلاحکار جان بولټن وایي د جرمونو نړیواله محکمه د امریکا لپاره مړه ده. د بولټن په وینا د دې محکمې لخوا په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو او استخباراتي کارکوونکو د جنگي جرمونو د تورونو په اړه هر ډول څېړنې به کاملا بې بنسټه او د توجیه وړ نه وي. نوموړي زیاته کړه، نن د سپتمبر د 11 نیټې په درشل کې غواړم د امریکا د ولسمشر په استازیتوب یو څرګند پیغام ورکړم. د امریکا متحده ایالات به د دې نامشروع محکمې د هر ډول عدلي تعقیب څخه د خپلو وګړو او متحدانو د ساتنې لپاره له هرې لازمې وسیلې کار واخلي. بولټن تیره شپه په واشنگټن کې د محافظه کارانو یوې ډلې ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې که د جرمونو نړیواله محکمه د امریکا په متحده ایالاتونو، اسرائیلو او یا نورو متحدانو پسې ورشي، دوی به آرام کېنني. نوموړي زیاته کړه چې واشنگټن چمتو دی څو د دې محکمې پر چارواکو بندیزونه ولګوي او امریکا ته د جرمونو د نړیوالې محکمې د قاضیانو او څارنوالانو د سفر مخه ونیسي. د بولټن په وینا هر هیواد یا شرکت چې د جرمونو له نړیوالې محکمې سره همکاري وکړي ورته چلند سره به مخ شي. د دې محکمې یو څارنوال د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې د هغه تورونو په اړه د څېړنو غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو په ځانګړې توګه له زندانیانو سره د ناوړه چلند په برخه کې لګیدلې دي. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار زیاته کړه چې افغانستان یا بل کوم هیواد چې د روم پریکړه لیک لاسلیک کړی وي، د کوم له مخې چې د جرمونو نړیواله محکمه رامنځته شوي، د تحقیقاتو غوښتنه نه ده کړې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت صلاحکار د فلسطیني مشرانو د هغه اقدام یادونه هم وکړه چې غواړي اسرائیل د جنگي جرمونو په تور د جرمونو نړیوالې محکمې ته راکاږي. نوموړي زیاته کړه، له دې محکمې سره به همکاري ونه کړو، ورسره به یو ځای نه شو او پرې به یږدو چې خپله له منځه ولاړه شي. د امریکا حکومت پرون د ورځې په پایل کې اعلان وکړ چې په واشنگتن کې د فلسطین د ازادۍ سازمان تړي. د ټرمپ د ادارې په وینا د دې اقدام یو دلیل دا دی چې فلسطینیان هڅه کوي اسرائیل د جرمونو نړیوالې محکمې ته راکاږي. امریکا د دې هیواد د پخواني ولسمشر جارج ډبلیو بوش په دوره کې په 2002 میلادي کال کې د روم د هغه پریکړه لیک له لاسلیک ډډه وکړه چې پر بنسټ د جرمونو نړیواله محکمه رامنځته شوه. د دې نړیوالې محکمې هدف دا دی چې په نړۍ کې د جنګي او بشریت ضد جرمونو او نسل وژنو مرتکبین عدالت ته راکاږي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریکټ کې
مونږه تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی په پیښور کې د سهار لس نیمې بجې شوې د خبرونو لنډیز له نجیب عامر اور.
افغان چارواکو تایید کړه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په روانه میاشت کې کابل ته ځي. په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس د سپتمبر په 15 مشال رادیو ته ویل شاه محمد قریشی به د روانې میاشتې په 15 په کابل کې د افغان چارواکو سره پر امنیتي او نورو چارو خبرې وکړي. غیر رسمي پایلې ښیي چې تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي شوکت یوسفزی د صوبایي اسمبلۍ د شانګلې ضلع پی کې درویش په ضمني انتخاباتو کې بری ترلاسه کړی دی. هلته ضمني انتخابات پرون وشول چې پکې شوکت یوسفزی له 240 زیات ووټونه واخیستل. په شانګله کې د جولای 15 ټول ټاکنو پایلې د انتخاباتو کمیشن له دې وجې رد کړې وې چې پکې د میرمنو ونډه له 100% څخه کمه وه. نوامی نیشنل ګوند مرکزی جنرل سیکرټری می افتخار حسین وای حکومت ورته یو وار بیا خبرداری ورکړی چې وسلوالې ډلې د ځانمرګي برید لارې دغه د وژلو پلان لري. خو د نوخار د پولیسو یو مسؤل د نوم نه خودلو په شرط مشال ته ویل د می افتخار حسین د حفاظت لپاره د پولیسو و سرتیری موظف شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فلیپو ګرانډي ویلي اروپایي هیوادونه باید افغانستان ته چې له زیاتې ناامنۍ سره مخ دی د کډوالو په بیرته استولو کې له بیړې کار وانخلي. په امریکا کې خلک نن د 2001 کال تروریستي بریدونو یاد مانځي. د دې پیښې نن 18 کاله پوره شول. د پام وړ یاد غونډې په نیویارک کې د ورلد ټریډ سنټر د پیښې په ځای کې او په واشنگټن کې په دفاع وزارت کې نیول شوې دي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د سپتمبر په 11 په خبره کړې یو مقاله کې خبرداري ورکړې چې که د یاغیانو په ولخه کې د ادلیب ښار په لور د شام د حکومتي ځواکونو حملې پر مخ روانه وي نو یو بشري بحران رامنځته کولی شي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي روسي پولیسو د سوله ییزو مظاهرو پر مهال د لسګونو مظاهره کوونکو په نیولو سره خپل امتیاز راټیټ کړی دی. دغو ځوانانو د حکومت لخوا د تقاعد یا ریټایرمنټ د عمر د زیاتولو د پلان خلاف مظاهره کوله.
د خبرونه په پاتې برخه کې اوریدونکو ستاسو لپاره مو 219 پروګرامونه ساتلي. تاندې هلي او پام کوه ول درته تاندې هلي خبرونه اورو چې فرخندې اسد جوړ کړی دا او تاسو به په تکراری توګه واورئ.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلي.
د خیبر پختونخوا په سوات کې په دې وروستیو کې په مختلفو پیښو کې درې ښځې وژل شوې. پولیسو وایي دغه د مختلفو وجوهاتو له وجې وژل شوې دي او دوی پلټنې کوي. خو د سوات غیر سرکاري ادارې وایي دغه ښځې د پت یا غیرت په نوم وژل شوې دي. په دې پروګرام کې په سوات کې د ښځو پر وړاندې د داسې پیښو په اړه د سیمې د غیر سرکاري ادارو سره خبرې کوو. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د خیبر پختونخوا په سوات کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو ادارا دی اویکنینګ وای په سوات کې په دې وروستیو کې په ناموسي پیښو کې د ښځو د وژنو پیښې مخې ته راغلي دي. د دغه ادارې یو مشر عرفان حسین بابک وای سږ کال تر اوسه 15 ښځې د غیرت یا پت په نوم وژل شوې دي او 12 نجونو د مختلفو وجوهاتو له امله خودکشیانې کړې دي.
زموږ چې کومه اداره ده د یو ایک نیمه ده د تیر 350 کالونو چې دنه مونږ د زنانو خلاف چې کوم تشدد کیږي نو د دې د واقعیت د مونږ ځان سره ریکارډ کوو با پیله د میډیا کې چې کوم ریپورت شي د زموږ د نتورک ملګری دي داغوی نمنګ ته ریپورت شي یا زموږ یو سنټر دی لیګل ایډ سنټر دی زموږ دستګیر لیګل ایډ سنټر په نوم باندې نو هلته زموږ سره دا کیسز ریپورت کیږي او هغه مونږ با پیله ځان سره ریکارډ کوو او دا چې دنه د تیر درې څلور کال نه په دې واقعیت کې هر کال اضافه کیږي په دې کې او په دې کې زیاتر لکه زیاد زیاده غیرت په نوم باندې قتلونه دي او بل دا چې د خودکشانې د جنکو خصوصا په دې کې بیا پیغلې جنکۍ کم چې لکه د 12-13 سال نه والی او د 20-21 ساله پورې دوی عمرونه دي نو دوی خودکشانې هم په ډېر تیزۍ سره په دې کې اضافه شوې ده او سکه چې زموږ سره کم تعداد مونږ چې کم فګر راغلي دي نو هغه ټوټل 27 دي په دې کې 15 چې دي دا د غیرت په نوم باندې قتلونه شوي دي او 12 چې دي نو دا خودکشانې جنکو کړي دي دغه شان تیر کال چې وو نو په 2017 کې دا سوسایډ چې وو نو دا 22 واقعات شوي او آنر کیلینګ چې وو دا 28 واقعات شو دا ټوټل 50 واقعات دغه شوي تیر کال او دا غینه هم تیر کال چې وو نو 350 واقعات دا غینه په 2016 کې شوي نو دا کال په کال کې ډېر تشویش خبره ده دلته زموږ لپاره هم او موږ هر وخت د میډیا په تھرو باندې کم چې زموږ د لیجیسلیټرز دی چې را دی باندې سی پراپر قانون سازي شي هغه سره بار بار موږ دا هایلایټ کړی دا شو خو بدنصیبی سره لکه دې طرف ته حکومت ډو توجه ورکړی نه ده
د خیبر پختونخوا په سواد کې داسې پیښې زیاتې رپورت کیږي چې پکې د مختلفو وجوهات له امله خزي وجل کیږي دا چې په سواد کې داسې پیښې زیاتې کیږي او کناډا په میډیا کې زیاتې رپورت کیږي په اړه عرفان حسین وایي
دا چې په اصل کې دا دوه وجوهات موږ په دې باندې خپل یو سټډي کوم کړو چې لکه په خوا داسې وایي چې لکه دا د غیرت په نوم باندې قتلونه خو د مخ کې نه کیږي خو چونکې وس د میډیا هر چا په لاس کې موبایل راغلی دی انفارمیشن ټیکنالوژي دور دی هر سړی ته ایزیلی ایکسس ته هر چا سره نیٹ آن دی نو هغوی چې څنګه واسه واقع شي نو ډایرکټ رپورټ کی نو په دې کې لکه اوس رپورټ کیږي ډېر زیات دي او چونکې سواد داسې دغه مرکز هم پاتې شوی دی تیر وختونه اوس میډیا ملګري پکې لکه هم ډېر زیات دي چینل وغیرہ دلته ډېر زیات دي نو هغه رپورټ کیږي اوس ډېر زیات دي او بدقسمتي په دې کې دا موږ وایو چې لکه داسې قسمه واقع چونکې زموږ د علاقه خو پاټه وه اوس خو پای کې ترمیم په قانون کې وشو نو لکه دا خو پاټه دغه خو 5 پورې اوس بیا هم ریلکسیشن په دې کې ورکړی شوی دی نو بعضې دلته کې کوم چې د زنانو حوالې سره قوانین دي نو هغه موږ ته نه دي ایکسټینډ دي په دې کې یو دا د غیرت په نوم باندې کوم سیول سوسایټي افورټس کړو د تیر ډیرو کالونه او په هغې کې بیا لکه یو قانون پاس شو د غیرت په نوم په قتلونو باندې نو هغه قانون چې دنه مکسټر نو دلته کې چې کله چې هم داسې قسم واقع شي نو پولیس هغه په سیمپل مرډر کې هغه تکلیف چې ځکه چې په اونر کرایم چې کوم اونر کیلینګ کیږي نو په هغه کې بیا لکه روغه جوړه او داسې قسم دغه پکې نشي کېدای بیا خو لکه دلته کې پولیس یې هغه مرډر یو ځین بیا پکې روغه جوړه له هلي ځلې شروع شي بیا کې جرګي کیږي یا پکې بل فیملی مجبورول کیږي یا د پیسو افر کیږي دا ډېر شی واقعیت موږ مخې راغلي چې پای کې لکه بیا یو انده چې لکه پولیس هم بیا باغې کې د روغې طرف ته کوشش کوي چې لکه دوه فیملی په منځ کې د روغ وشي او هغه پکې بیا لکه خپل هلي ځلې کوي چې را دا مسله هغه حل کی زیات تر چې کوم انویسټیګیشن دا برډن دی نو دا غي نه ځان د بچکول لپاره هم بیا لکه دا څه قسمه عربي استعمالول کیږي په دې کې تاسو د پولیس ډیټا وګورئ نو غالبا 2016 کې چې کوم فیګرز په اند کې نو کوم چې کے پی پولیس چې کوم ډیټا خپل شیر کړو نو چې په پوره کے پی کې چې د پوره خیبر پختونخوا کې هغه چې 40 د غیرت په نوم واقعیت شوی او هنه کې چې په صرف په سواد کې په هغه کال باندې صرف 34 واقعیت سلور دي نو 34 داسې واقعیت چې هغه په صرف په سواد کې رپورت شوی دي کوم چې موږ رپورت کړی دي نن سره نو هغه 34 واقعیت شوی صرف په یو ځلې خبره کوم او غوړي د پوره سوبې 40 فیګر خوله
په سواد کې د خویندو جرګې مشره تبسم عدنان وایي دا په سیمه کې د ناموسي وجنو په پیښو کې د قانون د نافذونکو ادارو د چارواکو کارکونکو د رول نه ده مطمئنه هغه وایي باید په دې اړه په حکومتي کچه پولیسو او نورو انتظامی چارواکو ته روزنه ورکړل شي
جی زه ته بالکل نه سټیسفاید زکه چې داسې کیسونه مال هم راځي زما مخې ته راځي او باغې کې عموما زمونږ د ډېرې کم لو لیول باندې چې کم د دې انیشیلی چې د دې کم پروسس کیږي لکه ایف آی آر شو دا هغې کې دفات غلط لګولی کیږي او هغه لیټر آن چې دي نو د یو غټ نه غټ کیس چې دی نو هغه په یو ډېر معمولي ایف آی آر باندې مضبوطیږي او په معمولي ایف آی آر باندې هغه کمزوری کیږي. نو زمونږ د ډپارټمنټ د اډمنسټریشن په دې کې پوره پوره لاس دی اغونه پکار چی زمونگا ڈپارٹمنٹ تا سٹاف تا اویرنس نشتی دا قوانینو یا جان بوجھ کر اگوئی دسی کئی نو دا یو لینتھی ڈیبیٹ دی نه جوړیږي. خو ان شارټ څه ته دا وایم چې د عوامو سره سره زموږ ډپارټمنټس له هم د قوانینو آگاهي ورکول پکار دي چې هغه ته خپل دفاتو پاتې هغه ته پاتې چې په کم جرم باندې کم دفع لګول پکار دي. نو دا ویل غواړم بل دینه علاوه زدا ویل غواړم چې یوازې په قانون سازۍ باندې هیڅ نه کیږي. د دې عمل درآمد ضروری دی, انتهایی ضروری دی. قوانین موږ جوړ کو هغه بیا د شانتي بن پراته کبیلو نه پاس هم شي نو دا امپلیمنٹیشن په صحیح طریقہ باندې کیږي. زم سختای سره چې بده باندې امپلیمنٹیشن کیږي او د دې ډپارټمنټ دا صحیح امپلیمنٹ کوي نو د دې سره به پورا کمې راشي. خو چونکی صحیح په دې باندې خاطر خو کار نه کیږي.
د دیر سیمې سره تعلق لرونکي د ښځو د حقونو کارکونکي شاد بیگم وایي دا کیسونه وړاندې هم کېدل خو اوس زیات ریپورت کیږي. هغه وایي
اولې خبر خدا ده کنه چې دا کیسونه مخکې هم کېدل خو وس دا چې وس لږ میډیا ام اټینشن ورکړي پلس نو څه سوشل میډیا دا ور دي. مخکې به خلکو خځې مړې کړې په کور دننه به خښې کړې او په خاندان کې به خبرې پټې شوې کنه. ټي وي ته او اخبار ته به خبره ډېره کم اتله صحیح ده. اوس چې کله د فیسبوک دور راغلی دی نو دا خبرې لکه چېرته کې یو ځای کې بل ځای خبر شي ځینې ناشنا خلک یې ولګي په ناشنا نومونو باندې کنه. لکه که تاسو په سواد کې وګورئ سواد کې چې کوم د شپږ کالو جنې ماشومه چې کومه ړنده وه هغې ریپ شوې او شو شو بې مړه کړې وه کنه. دا کیس ډېر وخت پس راووتل لکه دغه خبرې ډېرې وخ شوې وو. نو دا ده چې زما په خیال باندې دا شروع شوې ده چې دا څیزونه بهر ته راوتل شروع شوې دي په دې باندې خبرې شروع شوې دي. نور دا نه ده چې لکه دا مخکې نه کېدل. نو دا ده چې لکه د دې شرحه نه د دې شرحه اقا شانتي ده او ورسره ده چې اوس دا هایلایټ کېدل شروع شوې دي په دې باندې ډسکشن شروع شوې ده. په دې کې به تاسو یو خبر ته هم وکړم چې شرحه کوم طرف کې ضرورت وګورو نو که شرحه سیوا شوې هم دا مطلب څه حد پورې یو سیز بل دی دا سیز چې کوم سکول مطلب اوس کیږي هم او په میډیا کې هم راځي په فیسبوک په سوشل میډیا هم راځي او بیا هم کیږي. څوک نه ریږي چې نه خلک ورانه خبر شي ځکه چې داسې خلک نشته چې هغه خلکو ته سزاګانې ورکړی شوي دي بلکې هغو ته چې کوم دین دا چوټ ملاو شوی دی چې هلته کې لوکل کور دننه یا په جرګه کې هغو کینې او هغو خبره وکړي او نه څوک د جرګې خبره چیلنج کړي ته پورې چا فیصلې چیلنج کړي پالاسانه نه چې کوم چا د خاندان مسله چا پالاسانه باندې چې کوم دی چیلنج کړي دی چې دا تاسو نشئ کولی دا تاسو له دا اختیار چا درکړی دی کنه.
شاد بیگم وای تر سوچي حکومتي او په پارلمان کې ناستو د اسمبلیانو غړو او لدې سره سره حکومتي او غیر حکومتي ادارو په دې اړه کار نوي کړي تر هغه په ناموسي وژنو کې کمی راتلل یو ګرانه خبره ده او باید په ټولنه کې تر ټولو زیات په دې اړه پوها پیدا کړل شي.
اصل کې دا سیده چې یوازې پی ټی آی نه بلکې څنګه چې بشمول پی ټی آی څومره زمونږ پارتیانې دي که هغه صوبایي دي او که هغه زمونږ قومي دي په فرق کې داسې وي کنه چې د دوی څه پوزیټیو رول یا څه انکرېجینګ رول پاتې شوی وي نو مونږ خامخا مطلب اعتراضات نه کول غواړو. داسې نه ده چې مونږ څوک ښه کار کوي او هغه مونږ نه اپریشیټ کوو. خو مسله خو دا ده چې مونږ کله هم د ښځې مسله راشي د ښځې خبر راشي نو مونږ ډېر کم چې کم دی حکومت چې کوم خلک دی هغه که صوبایي دی که قومي دی او بیا خاص کر زموږ چې کومې زنانه خویندې دي چې کوم ایم پی اے دي ایم این اے دي یا ایون سینیټران دي دا هغوی د طرف نه شي لکه داسې ټوس لکه یو بل ډېر په زور چې کوم دی داسې څه سپورټ یا داسې څه خبره یا څه څه نه دی راغلی که نه. تاسو پخپله وګورئ پاکستان په تاریخ کې ہاں دا دي چې یو سټیټمنټ ورکول یا یو خبره کول په یو ورځ باندې په یو کیس باندې یو وختي خبره کول هغه مې به چې داسې اخوا دې خوا چې څوک ووایي خو دا داسې یو قسم ته یو خبره ریګولر فالو کول او بیا هغه چې کوم دی هغه خلکو له دا سپورټ ورکول چې هغوی تانې ته لاړ شي هغوی عدالت ته لاړ شي هغوی وکیل ځان له ونیسي او دا هغوی د تحفظ چې کومې مسلې دي هغه مطلب دوی په هغه کې هغوی داسې سپورټ ورکړي او بیا داسې جنکو ته داسې ښځو ته انصاف میلاو شي او سبا څوک به چاره مثال ورکولی شي که نه چې پلانکي ځای کې داسې زور زیاتی وو نو پلانکي ځای کې ښځې آواز چوت کړو نو هلته کې هغې ته مطلب دا سپورټ میلاو شوی وو که نه. تاسو ګورئ زموږ چې کله داسې مسلې راشي اکثر خلک وایي انجیو والا چېرته دي انجیو والا چېرته دي که نه خو که خبره کوو او که نه کوو نو داسې زمونږ کردار هم دونه انجیو د کردار هم دونه ښه نه دی چې د ووایم چې مونږ هم سره ډېر غټه توره والی ده کنه مونږ هم لکه چې کامیابی دي خو زموږ د خلکو ناکامي هم ډېرې زیاتې دي خو که بیا زه وګورم اختیار ته وګورم او ریسورسز ته وګورم نو چې کوم پولیټیکل فیګرز دي دی خو په شمنو کې براه راست ناشتي وسایل ته ایکسس ته ادارې هم د انډر کار کوي بیا د دوی سره اتھارټي هم ده نو بیا دا چې لکه دغه خلک هم ځان شاته ګڼي یا ځان کمزورې ګڼي او دوی چې دي بر وخت صرف یو پولیټیکل لاره نه بلکې ټوس شکل باندې د دې आवाज نه چوتې یی د مسلو حل لپاره خبر نه کوي نو بیا مونږ ته خو زبوب هم چې ګنا نشته ځکه چې مونږ خو چا خبر مطلب د وسایلو پسې ام منډو وو بیا د خپل تحفظ غم هم راغستی یو آیا چې په وومن رائټس باندې خبره کوو یا په وومن رائټس وایلیشن خبره کوو نو ام هم خلک نه پریږدي کنه خلک هم نه خوښي چې انجو ولا د خبرې کوي
غیر سرکاري ادارې وایي زیاتره د ناموسي وجنو وجوهات خوخي د واده سره تړلې وي دا چې مذهب اسلام د غیرت یا پت په نوم د وجنو په اړه څه وایي دا پوښتنه مو د اسلامي نظریاتي کونسل د مشر ډاکټر کیبلایا اسنا کړي
بالکل دا اسلام کې حکومت دا پرایویټ قانون په خپل لاس کې اخیستل د دې ټول سلسله مکمل بندشته او اسلام په یو ادارتي نظام ورکی نو کدا څه څه کیسا وا هم نو دا خبره به بیا عدالت تراتله او دا بیا د عدالت استحقاق ته کیا غو فیصله وکي افراد چې کوم دي یا جرګه یا د یو کمیونټي مشران هغه کدا کار کړی دی نو بیا چې حکومت دې ټول گرفتار کیږي قانون ته حواله نو په حنفي فقه کې بالغ جنې یا بالغ غلط اغا بالغ جنې بالخصوص نو هغه ته د ولی د اجازه ضرورت نه وي اگر چې د ولی اجازه پسندیدا لا غده خله خو اجازه ضرورت نشته نو چې اجازه ضرورت نشته نو بیا خره خبره ده چې په هغه باندې بیا د قتل فیصله کول نه خو جواز نه لري
خزی استادانې دا هم وایي د تحریک انصاف د نوي حکومت نه تمه لري چې د دوی سره کړی لوزونه او د دوی د مسلو د حل لپاره به په خپل نوي حکومتي دور کې زر تر زره کار پیل کړي
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلي
اوریدونکو دا وعده دی اونۍ خبرونه چې تاسو باورید از فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خوده په امان
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو اوس درته پام کوه ونیس پروګرام اورو د خبرونه په کوټه کې د مشال رادیو همکار امان الله ناصر جوړوي
پام کوه
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم گرانو مهربانو قدردانو په میل مشتیا او روانو را روانو ملګرو دا دیره ورسید ستاسو دوست ستاسو سجن د غوخو دخمن بلکی اوس خو لډیر غوخو نه پورا څلور من ګورګین جان لخپلی خېټی ګلمن یار نن سبا خو طبیعت داسی برابر دے لکه په بارډر چې د سمنګلر بندل تیر شي په نیب کې د منیسټر نوم کې لیر شي او په غاړه کې بند د وږي هډ تیر شي او کنه د لوی اختر غوخی دی په ډی فریزر کې داسی وچی او کلکی شوی دی لکه کانه نو کانه چې په غاړه کې بند شي او بیا په اسانی بی ګولی او بینلی در آمده او بیا حضر ووزم او بیا په خیر خیریت بر آمد شي نو دا خود خیر خبره ده د خوشاله مقام ده په اصل کې قصور زمون نه دی رورا په کلی کې کار نشتا په خار کې روزگار نشتا یو جایز کاروبار نشتا هر خوا درز او درز لار نشتا د مال او چار و کتار نشتا نو په داسې حال کې چې اختر راشي او هغه هم لوی اختر راشي دا وږي سترګي او تشي خیټي غوښه وویني هغه هم جایزه په تکبیر د حلال شوي څاروي غوښه وویني چې کاغذات یې هم ایک نمبر وي او بې له شکه او له خونده ډکه غوښه وي او بیا انسان په دې هم خبر وي چې په دې نږدې وختونو کې بیا د دې غوښې میلاوېده هم امکان نه لري او کوي نو هم به هغه وخت وي چې څوک سپینګیری یا سپینسارې نیک نیکه د الله په کار شي د هغه په خیرات کې بېخوري او یا به خان ملک سردار څلرم واده کوي او بیا به دغه غوښه په نصیب کېږي ځکه نو د چا زړه غواړي چې حق حلاله غوښه د ملا په خوله درې برخې کې زمونږ په کلي کې یو کس و هغه ویل ملا خو ځکه د درو برخو خبره کوي چې خپله یې حلاله وینه زه ولې د ملا خبره ومنم زه به خپل مکمل ګډ سره د بوټو سره د پایو سره د څرمن علم او په فریج مبارک کې به یې پټوم سر به ګنجه کوم عشق عشق به باندې لیکم او بیا به سره د خپلو ټولو بچو دغه سندره ورته وایم چې زمونږ د وچې خیټې غټې نسونه ډکوي حی زمونږ د وچې خیټې غټې نسونه ډکوي اختره بختوره ته چې هر کله راځي اختره بختوره ته چې هر کله راځي هو ورته غوږ او سپږمې شی دې سندرې ته زمونږ د وچې خېټې غټ نسونه ډکوي هاي هاي زمونږ د وچې خېټې غټ نسونه ډکوي اختره بختوره ته چې هر کله راځي زمونږ فریج له تورو سپینو غوښو ډکوي زمونږ فریج له تورو سپینو غوښو ډکوي اختره بختوره ته چې هر کله راځي اختره بختوره ته چې هر کله راځي دا ګرم کبابونه تازه او تورو شونه دا گرم کبابونه تازه و تورو شنام
آگه دوره و
ننجوره و با کبابونه خی کلایانی او چامپونه
دیر خواه
دا بریانیانو دک دیگونه
دیره لا
طول پخپل مونگ خورونه
واوا
چا تخایشه نور کونه
شیوره نکی کنه
خوگوره خوگوره پاک اللہ زمون خیرات با کبلا بی
واوا
دوم دوم د د د د د د د خو ګوره پاک الله زمونږ خیرات به قبله وي اختره بختوره ته چې هر کله راځي دا ګرم کبابونه تازه او تورو شونه دا ګرم کبابونه تازه او تورو شونه یاره نخری د کچابانو خلق ولاړ په نمبرانو تلیفون بند ظالمانو سترګي یې اخي په تنګیانو کوي دا چم د نوابانو کوي دا چم د نوابانو یو ځلی حلال ګنج کې اوس مې ته حلال وي یو ځلی حلال گنج کې اوس مې ته حلال وي اختره بختوره ته چې هر کله راځي دا ګرم کبابونه تازه او تورو شونه دا ګرم کبابونه تازه او تورو شونه
سو وای ګډور
په دروازه کې غریبان دي ولاړ د غوښو په ارمان دي
د الله پر نامه مونږ ته مې یو برخه راواستوې که نه
خلکو ډک کړي ترې فریجان دي خوشحال خو سر خوښي او خیان دي حالان کې ټول تې قداران دي افسوس چې د غریب حق توخان ته ورکوي ای ای افسوس چې د غریب حق ته وخان ته ور کوي اختره بختوره ته چې هر کله راځي
هر کله راځي اختره
بختوره ته چې هر کله راځي زمونږ د وچی خېټې غټ نه سونه ده کوي زمونږ د وچی خېټې غټ نه سونه ده کوي اختره بختوره ته چې هر کله راځي زمونږ فریج لتورو پستو غوخو ده کوي زمونږ فریج لتورو پستو غوخو ده کوي وی زمونگا فریج لطورو پستو غو خودا کبی
اخترا بختورا تا چی هر کل رازی
داگرم کبابو نتازا و توروشونا داگرم کبابو نتازا و توروشونا داگرم کبابو نتازا و توروشونا ناش گوله دا گوش
نو گرانو او د خپلو فریجانو چوکیدارانو ملګرو دا د نوې ملکه ناپورسان په حکم د کپتان بچت شروع په 55 روپی یو کیلومیټر علی کفتران په یو سایکل درې درې وزیران بے کور او بے دفتر گورنران سره یو ځای شوي دي د اتلسو پارټیو اتلس قسمه مفروران پرون تور نن سپینان اینڈ دس از نیو اینڈ کلین پارٹنران
وعلیکم السلام پکاسه دار غسان تازه دیوی چرگان او کنه چی وگری شی کرزداران بند شی باران باچا شی حیران خان و رک شی دالران ترمپ غواری تاوان عرب شی تاوانیان پخپل ما بین کی اختشی شهزادگان زنانه شروع کی ٹکسیان ما اوتاشو بار از عربستان بند مشی درم او ریالان او دلت پکور کی خلایی مخلوقان او دی وای چی دیس از نیو اینڈ زیرو میٹر ملک ناپرسان په خزانه کې ګرځي هغه سره سره خصمانان نو یو ځلی بیا راغلی دی هغه زوړ بیان چې تیار دي شي غریبان یو ځلی بیا به شي قربانیان نوي ټیکسونه او نوي بلان اینڈ دیس از نیو اینڈ زیرو میټر ملک ناپرسان او بیا چې یو ځلی بیا 15 کاله لکور شي مهاجران گیټ درته بند کې د کراچی زورداریان او د لاهور شریفان او دلته درته بند کې اپریشنان 15 کاله پوره د بنو مچر او چان او بیا چې په واپسی راشي نکور وی او نه دکان وای او رک مخړه ټوله توپکیان او چې تلا کور ته د نن شوی نه او بیا را پورته شي له هری خوان پیرانان حیران شي خواران او وزیران علی هم ایران او منظور هم حیران وای تاسو خو ویل چې ختم شو دغه خو اچولې دي چې چان څه شول اغه رنگا رنگ اپریشنان یو ځلی بیا او چلیږي که اوږده وی او کلنډیان پختون شي پریشان او بیا وای او او سپوشوم دیس از نوې ان کاغذ پک ملک ناپرسان نوگرانو او دغه خو پارمان ملګرو اوس جو د نوی ملک ناپرسان نوی وزیر جهاز عالمگیر ترین صابته د دنه ته پوس کو چې د مچرو د ډینګ ډینګ نه د مچانو له بونګ مونګ نه او د بجلی له لوډ شیډینګ نه به مو کله خلاص وي راوی څنګه ته پوس نو کی دبنګ دبنګ
اے وزیر جہاز وم خلگو ٹرام پا موٹر کی اڑل راوڑل تا دا جہاز سے رخشہ جوڑا کھڑے با وم مجھتا ہم پا داخپل جہاز کی او چکر راکھا
مخ دی پا آئینہ کی کتلے دے تا زما پا جہاز کی چکر یو ہے زما پا جہاز کی خویا کپتان زی یا دا سنبالے ممبران زی ہاں یو جہاز بلمشتے او هغه د قلفی بخاری صاحب جهاز هغه خو یا پیرې ته ځي یا عمرې ته یا کپتان ته ځي یا پیرنې ته او بند که فون او تران او جهاز خوری د کې په بس کې یا پرکشه کې یا په ډکه مامته کې
یار عالمگیر ترین صاحب دا یې خبرې ته ډېره ایران یمه ته هم نایله او نارا شریف هم نایله ته هم په پانامه کې هغه هم په پاجامه کې یاره یې خلایي مخلوق نه تم کو واپس ډاله او هغه غریب هلته چیغې وهي چې مجه کیو نکاله مجه کیو نکاله
بیوقوفه چې څو کورړۍ ګوته د خلایي مخلوق و پوزې ته هغه به له تخت نه شي تړې ته بیا به سیده ځي اډیالې ته یا به سیده ځي مامتې ته او پام کوه
هلو اے وزیر جہاز صاحب علی شاہ گلالی صاحب سپیکنگ پتیرو میں توبہ دا یو ظلمی بیا ارادہ دا دا زما او دا خان صاحب کنیکشن با بیت نکی را جوڑ
مطلب ز صاحب جہاز ام خپل خجاز نیم
نه نه زما مطلب دے یو دا خوزو خصوصی سیٹ میٹ
دیر لیٹ شوی علی شو گلالی صاحبہ اگر ٹولا ڈک شول
اے خدایا یہ ومڑکے درچاز رائے لکڑے چوخری گوبے ٹمبکے او سٹے مات رائے لکے
خاموش پاگا سٹ زما بیگم را گلے دا خیری کوی خلک پا پامی کوا تلیفون ما خام کوا او چی کوی ہم نولک شانتی پا پام کوا او